السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی. نن سه شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشریم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په اروزګان کې د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی پلویان په اعتراضیه توګه د ولایت مقام مخې ته راټول سوي دي. په مانچستر کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه دوام لري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتو مسؤول نیول سوی دی. د انګلستان د کرکټ ټیم نن افغانستان د ټیم په وړاندې په لوبه کې 15 شپږیزې وهلي دي او نړیوال ریکارډ یې ټینګ کړی دی. او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو د اندېښنې په اوج کې چین او روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی. پوره خبرونه واورئ. د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤول نیول شوی دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا وګړی عبدالجلیل نومیږي. د غزنی په اسفندي کلي کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. له هغه سره کمپیوټر هم نیول سوی دی. د وګړي له رسنیو سره هم خبرې کړې دي او منلې ده چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو لپاره د رسنیو د مسؤول په توګه فعالیت کوي. طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو چې امنیتي ځواکونو نیولي دي پلویانو اعتراض کړی دی او د اروزګان د مرکز ترینکوټ بازار یې بند کړی دی. د اروزګان چارواکو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږترلږه 45 کسان یې چې هلته یې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس درلود نیولي دي. د دغو کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیول سوي وو. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه سبا غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش پر رپورټ باندې خبرې وسي چې د افغانستان پر وضعیت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی تدامي چیماموتو به هم سبا د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. انتونیو ګوتریش په نن شپه خپل رپورټ امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل نن د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د انګلستان د کرکټ ټیم د کرکټ د شورا د خبری سایت په حواله نن 15 شپږیزې وهلې دي او نړیوال ریکارډ ټینګ کړی. د انګلستان د کرکټ ټیم مورګن 18 شپږیزې وهلې دي. د افغانستان ټیم لا هم لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس مخکې د افغانستان د لوبډلې د لوبې د کتلو لپاره مانچستر ته د دغه سیالۍ لوبغالي ته ورغلی و. د ازادي راډیو خبریال هم هلته دی. وروسته به تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې لوبې بایللې دي. په تخار کې چارواکي وایي چې اته تروریستان نیول شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجرین نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افراطي ډلې د تخار چې دغو کسانو د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ګمارل شوي والي مولوي محسن په مشرۍ فعالیت کاوه. هجري ویلي چې نیول شوي کسان ټول د تخار د امنیت په ریاست کې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په دغه هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د 211 پامیر قولي وردو چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په بارک او شکمش ولسوالیو کې د تخار ولایت 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه زخمیان سوي دي. دا پوځي عملیات له څو ورځو راسي روان دي. د فاریاب په خواجه سبسپوژ ولسوالۍ کې هم د چارواکو په وینا په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 6 تنه زخمیان دي. دا خبرونه د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبر سوي دي. وسلوالو طالبانو یو خپلواکو سرچینو د دې ارقام په اړه څنګه ویلي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران دي د سخت زیات فشار له میتودونو کار نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې ایران هم باید د هغې موافقې په چوکاټ کې عمل وکړي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. د روسیې حکومت هم له چین سره خبره یوه کړه او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پنټاګون د اعلان په ځواب کې چې زر اضافي سرتیری به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنګټن همدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري پر ایران تور پورې سوی دی چې د عمان په خلیج کې یې په تېره اونۍ د تیلو دوه لیږدونکي بیړۍ ویشتلي. د ایران حکومت دا ادعا رد کړې ده. د مصر د پخوانی ولسمشر محمد مرسی جسد نن د قاهره په لویدیس کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل شو. د مرسی د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ ځینې غړي هم ورغلي وو. د بشري حقونو نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت چغ کړی چې د هغه د مړینې د علت په اړه دې شفاف څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي امر مګدي د اسوسییټ پریس خبري اژانس ته ویلي
I think this President Morsi death should actually bring attention.
The way is a fikr kom che da Jomhur Rais Morsi marg bayd da narewalo pam ho huzur haw kasan ta che pa Misr ki bandiyan di waada wi haga kasan che pratal che ziyat pa ki pratal di che jurm e sabit si ya mahakima si zindani di Muhammad Morsi wo shpeta kalan aw da Misr da Ikhwan Muslimin dali ghadai wo che par da ghadala ham us par Misr ki bandis dai.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. په اورزګان کې د شپږ پنځوس غیر مسؤولو وسلوالو چې په غلاو او مخدره موادو په قاچاق تورن دي نیول سوي دي. په همدې حال کې شاوخوا د دوی پلویانو د ولایت مخې ته د دغو توقفونو پر ضد اعتراض کړی دی.
څه دلته زموږ د قومونو تر مابین تضاد راولي او زموږ د قومونو نور بلې خوا ته بیا او د اورزګان ته تشکوت ورکوي.
د کندوز چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف یې د ښاري ګارنیزیون قطعه جوړه کړې ده.
بارانو د ګرنیزون د پاله کېدلو سره سم زموږ د کشفي ورګانونو هغه ځانګړي پلانونه چې دلته لري هغوی دلته لاس په کار شوي.
د کونړ اوسېدونکو پریکړه کړې ده چې سخت دریځو ته به خوندي ځایونه نه ورکوي.
د خپل کلي او کور نه دوی دفاع کوي، نه هغه خپل کلي ته طالب ته اجازه ورکوي او نه هم دایش.
په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپرېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مجرغ له ازادي راديو او ری پورزګان کې شپږ پنځوس غیر مسؤول وسلوال درنو سپکو وسلو سره نیول سوي دي. د اورزګان امنیت قومندان وایي په نیول سوي کسانو کې د دغه ولایت امنیت په خواني امیر د اوسنی درېیمې حفظې امیر او د یو شمیر امنیتي پوستو قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې چې اورزګان ته ورسو او له هغه ځای څخه د خپل همکار څخه په ژوندۍ بڼه نور معلومات واخلو. د دې پیښې په اړه چې ولې دا پیښه رامنځته سوه د ناجیه ساپی راپور اورو.
د اورزګان امنیه قومندان وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او زورواکو د نیولو لپاره په پیل شویو عملیاتو کې شپږ پنځوس غیر مسؤوله وسلوال نیول شوي دي. محمد خطاب خنجری د سې شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په نیول شویو کسانو کې د دغه ولایت د امنیت پخوانی امیر نورزی، د لویو لارو د کنډک پخوانی قومندان غلام دستګیر الماس، د درېمې حوزې اوسنی امیر نور محمد او د یو شمېر نورو پوستو قومندانان شامل دي.
با صدها میل سلار ما از نزد افراد اشخاص جمع آوری کردیم.
سلگون میل وصلی و وسایت من را طول کرد. دوی هاگ غیر مسئول وصلوال کسانو چه غیر قانونی کرنی کولی او دولایت نظم خراب کرده بود. مون خپل عملیاتو ته دوام ورکړو. د هغو کسانو پر وړاندې چې غیر قانوني اصلي او دولتي وسایط لري ترې اخیستل کیږي او د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکوو چې نور ستاسې بچیان د چا په ولکه کې نه دي.
شما آلی اونا فامیلن که در ګرو کسی نیست.
نوموړي ویل د دوی د عملیاتو پر مهال د لویو لارو د کنډک د پخواني قومندان غلام دستګیر الماس له کور څخه یو نیم کنټینر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي. همدارنګه د اورزګان د پخواني امنیت امیر نور سره 14 ټنسپکی او درنی وسلی او دولتي وسایط نیول شوی. نیول شوی کسان په غلا او ژوند او د نشي توکو په کاروبار تورندي. تر دې وړاندې د رزګان د بریښنا شرکت د رئیس سمی شرافت له کور څخه هم چاودیدونکي توکي نیول شوی دي. همدارنګ سومیاشتې مخکې افغان ځواکونو د دغه ولایت د امنیت یو بل پخوانی امیر رحیم الله هم نیولی. هڅه مو وکړه چې له نیول شویو کسانو سره اړیکه ونیسو، خو بریالی نه شو. له بلې خوا بیا د دغو کسانو پلویان لارو کوڅو ته راوتلي او په مظاهرو یې لاس پورې کړی. دوی د نیول شویو کسانو د ازادېدو غوښتنه کوي. یو شمېر مظاهرهچیانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د قاچاق په تور بندیان شوي، خو په وینا یې چې بې ګناه دي.
د قاچاقبر په نامه یې نه باسي، ولیدل شي که په مشوره سره کار وکړه، خپل په دغه کې په اداره کې امانګي راوله، هغه کار وکړه چې موږ ستا د ولس ستا تر شا ولاړ یو.
چې نه والي در خبر دی، نه جامنی چې ملي در خبر دی، نه بل څوک در خبر دی. ته دلته زموږ د قومونو در مابین تضاد راولې او زموږ د قومونو نورې بلې خوا ته بیا او د روزګان ته ته سکوت ورکړه چې دا ولسونه راپور دلته سیاسي نور شان ته مخ ته وړي.
د دوی شمېر چې شاوخوا 200 ته رسېده د ولایت مقام مخې ته راغون شوی وو او ګواښي وکړ که چیرې دغه کسان خوشي نه شي دوی به لارې وتړي او خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. خو د روزګان امنیه قومندان وایي د غیر مسؤوله وسله والو ډلو او زورواکو په وړاندې به د دوی عملیات دوام وکړي.
و امور دل چې پوروزګان کې 15 غیر مسؤوله وسلوال له درنو سپکو وسلو سره نیول سوي دي او په دوی کې ځینې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دي. پر لیکه را سره زموږ همکار شریف الله شرافت دی چې په دې اړه به نور معلومات را سره شریک کړي. سلام علیکم شرافت صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ ویل کېږي چې لکه په راپور کې چې وویل سول چې شاوخوا دوه سوه کسان راټول سوي وو او اعتراض یې کړی وو، نو اوس څنګه وضعیت دی په ښار کې؟
ملالی جان سلام تاسې او ټولو درنو اورېدونکو ته. همدا اوس لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې وضعیت و، دغه وضعیت چې و دغه کسان تېره ورځ راټول سوي وو. نننی وضعیت په اروزګان کې اوس فعلا چې دی وضعیت خراب دی. دلته یعنی د ترینکوټ ښار دغه کسانو چې وړاندې ګواښ کړی وو چې موږ به د ترینکوټ ښار کچېرې زموږ دغه کسان راته راخوشي نه شي به د ترینکوټ ښار تړو او معاصره کوو به یې. هماغه خبره ده نن د سهار کله چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې یوه لویه غونډه وشوه، په غونډې تر 3 ساعت کېدو وروسته بیا ځینې قومي مشرانو د اروزګان ولایت د امنیه قومندان سره دغه کسانو پلویانو چې دا کوم نیول شوي دي د اروزګان ولایت د امنیه قومندان سره لفظي شخړه کړې. وروسته لفظي شخړه په فزیکي شخړه وشوې ده. تر فزیکي شخړه وروسته بیا اوس د ترینکوټ ښار له د ماپښین له 2 بجو څخه د دغه کسانو پلویانو او د اروزګان ولایت یو شمېر نورو کسانو معاصره کړې دي. دا اوس هم افغان پوځیان او دغه کسانو پلویان ګوته پر ماشه په ترینکوټ ښار کې ولاړ دي. د ترینکوټ ښار ټول چار چاپېره تړلې دي، دوکانونه ټول تړلې دي. زه هم دا اوس د ترینکوټ ښار په مرکز زړه کې یم. اوس د خپل افغان پوځیان وینم چې ګوته پر ماشه ولاړ دي او دې طرف ته هم وینم چې مثلا نور کسان هم دي. نو په ترینکوټ ښار کې اوس تر اوسه پورې خو وضعیت داسې نظامي بڼه بدله کړې ده، ولې خو تر اوسه پورې شخړه پیل شوې نه ده.
شرافت صاحب، د دې ترڅنګ نور وسایل لکه د خلکو د ژوند چې د خلکو ژوند اغیزمن کولای سي لکه برېښنا او همداسې مخابراتي شبکې څنګه دي؟ آیا دا وسایل قطع سوي دي که اوس هم سته؟
در اوسه پورې وضعیت داسې د ویرونکي دي. یعنې حالات ټول داسې دغه یوه دغه اوس کوم شبکه چې زه ستاسو سره ورباندې خبرې کوم همدغه فعالیت لري. نورې زیات شمېر شبکې تړل شوي دي. د ترینکوټ ښار ټول لکه وړاندې چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ترینکوټ ښار ټول ماسره دي، له ښاره خلک وتلي دي او نظامي بڼه یې بدله کړې ده. نو شبکې هم تړل شوي دي. یوازې همدغه شبکه هم په ډېر کم فعالیت سره کار کوي. دغه فعاله ده، نور وضعیت داسې ترینګلی دي.
ډېره مننه شرافت صاحب. شریف الله شرافت و چې د اروزګان څخه تاسو ته معلومات وړاندې کول چې په دغه ښار کې د وروسته له هغه چې 45 کسان د وسلو په لرلو په مخدره موادو او د هغوی په قاچاق کې د لاس لرلو په تور ونیول سول، د ولایت مقام مخې ته شاوخوا 200 کسان راټول سول او د دوی د نیول کېدو پر ضد یې لاریون وکړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري د کندوز سیمهیز چارواکي وایي چې دوی د امنیت تامینولو د عامه نظم د ټینګښت او دغه راز په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف د ښاري ګارنیزون قطعه جوړه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ښاري ګارنیزون قطعه جوړه او فعالیت یې پیل کړی دی. د کندوز سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د ښاري ګارنیزون قطعه د امنیتي، دفاعي او کشفي ارګانونو ځواکونو څخه جوړه شوې او په ښار کې د امنیت د ټینګښت په هدف خپل فعالیت یې پیل کړی دی. په کندوز کې د امن او عامه نظم کنډک درستیزوال او د ښاري ګارنیزون د قطعې مرستیال سید نوراغا هاشمي د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګارنیزون قطعه فقط د څو مشخص هدفو لپاره ایجاد شوې ده. نظم او ډیسپلین په ښار کې، البته د نظامي قوتونو چې څومره دي، کاغه ورده ملي ده، کاغه پولیس ملي ده، امنیت ملي ده. لیدو نظم ډیسپلین باید جلالګیری وشي. له بعضې سو استفاده نه او صلاحیتونو څوک استفاده کړي، دغه وظیفوي صلاحیتونه. بل په ښار کې د غلو مخه نیول، انفجار او انتحار او دغه دفع طرز لپاره موږ باید دل موقع اجرات وکړو.
په ورته مهال د کندوز والي عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې د ټولو امنیتي ارګانونو چارواکي مسؤلیت لري چې د قانون په تطبیق کې او د مجرمینو په نیولو کې په ګډه سره کار وکړي، تر څو ولس په ډاډمنه فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
نیمګړتیا او ته رسیدګي په خاطر باندې موږ ځینې اقدامونه ترسره کړو. د دې نه بر علاوه موږ دلته خاص تدابیر چې په ښار کې باید موږ نیولي وای چې ګرنیزون دلته فعال، بر علاوه د ګرنیزون دلته فعال کېدلو سره سم موږ د کشفي ارګانونو هغه ځانګړي پلانونه چې دلته لري هغوی دلته لاس په کار شوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي د امنیت د تامینولو په هدف د ښاري ګارنیزون له جوړېدو هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د امنیت تامینولو په برخه کې امنیتي ځواکونه خپلې هڅې ګړندۍ کړي، تر څو خلک په مرکز او ولسوالیو کې د امنیت په فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي خلیل الله په دې اړه وویل:
موږ ډېر خوشحاله چې دا ګارنیزون قطعه جوړه سوې. دلته ډېرې ستونزې وې، غلاوې کېدې، نو قتل قطعه شخصي مسله ګرځېدل، هره پېښه لاس راتله. اوس هغه ګارنیزون قطعه داسې موږ په امن کې یو، نرم امنیت تامین کړي.
خلک تمه لري چې دولت د امنیت او ثبات ټینګښت په خاطر او دغه راز د وسلوالو غلاو، د سړي تښتونکو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي، تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د دې ولایت په ښار کې د ګارنیزون د قطعې د فعالیت خبر ورکوي چې له دې وړاندې د نوموړي ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو، د وسلوالو غلاو، د سړي تښتونکو د کچې زیاتوالي له کبله پرله پسې خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسو زموږ غلا آزادی رادیو اوری. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې قومونو پریکړه کړې ده چې په خپل سیمه کې به د دولت وسلواله مخالفینو ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې اړه د روح الله انوری راپور اورو.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین، ملیل او مشفی درو اوسیدونکو پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې به د دولت وسلوالو مخالفینو ته ځای نه ورکوي. قومي مشر نعمت الله د کړې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم فیصله چې موږ کړې دي، بس قومي خلکو د دې منطقې د امنیت په خاطر باندې، نو دلته به مخالف نه راځي او دلته به مرکزونه نه جوړوي، فعالیت نه کېږي، عوام ته امنیت او د قوم په لاس کې به وي او د شورا د لارې به هر مشکل حلېږي. خدای نخواسته دې غریب خلکو باندې حکومت له خوا نه کوم هوایي بمبارو نه شي او عام وګړو ته تلفات نه رسېږي.
قومي مشران وایي دوی به په خپله سیمه کې د بیا رغونې او آبادۍ د چارو ساتنه هم کوي.
نو بعضې دلته باسازي کارونه دا چې پر مخ ځي، د دې نه به دفاع کوي، د دې نه به امنیت ساتنه کوي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د 201 سیلاب پلې اردو د لومړۍ پلې لوا د لومړي کنډک قومندان جاوید افغان یار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو ډلو په تنګ شوي، نو ځکه یې دغه اقدام کړی دی.
د تین درې خلک چې اوس د دښمن په مقابل کې درېدلی دي، د خپل کلي او کور نه دوی دفاع کوي، نه هغه خپل کلي ته طالب ته اجازه ورکوي او نه هم داعش ته. موږ وسلوال، پوځ، اردو، پولیس او امنیتي ملي ټول د دوی په ملاتړ باندې هغه ساحه کې وجود لري، که چیرې ضرورت وي موږ اندل موقع ورتلی.
د نورستان چارواکي وایي دا یوازې د تیتین، ملیل او مشفي سیمو اوسیدونکي نه دي چې په خپلو ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوسیدو او فعالیت اجازه نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې د واما او پارون خلکو هم دې ته ورته پریکړې کړي او په خپلو پریکړو کلک ولاړ دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین مشپې او ملیل درې د کونړ چپې درې ولسوالۍ په گاونډ کې پرتې دي، چیرته چې اوس مهال د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ حالات ترینګلي دي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه د یاد ولایت د مانوکي ولسوالۍ په کړنګل کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي چې پکې درې د داعش وسلوال وژل شوي او یو طالب ټپي دی. تر اوسه داعش او طالبانو د یادو نښتو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسی آزادی رادیو اوری په هلمند کې د هغو کسانو لپاره د مسلکي زده کړو زمینه برابرېږي چې نور هیوادونو ته به کډن نه کوي. که څه هم کلونه وړاندې په دې برخه کې زرګونو کسانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره سوې ده، خو اوس د ځینو موسساتو مسؤلین وایي دا کار یوازې د هغو کسانو لپاره کوي چې غواړي په وطن کې واوسي. نور حال د الیاس دای په راپور کې.
د ولایت د غونډو په تالار کې 216 کسانو ته چې انجونی او ولکان دي د مسلکي زده کړو څخه د فراغت لیکونه، اسباب او وسایل وسپارل شول. که څه هم دا شمیر د غزوانانو په نسبت ډیر کم دی چې د بیکاری او لاچاری په خاطر غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، خو په هلمند کې د یو شمیر مؤسساتو مسؤلین وایي دوی ته زرګونو ځوانانو مراجعه کړې ده چې حرفوي او مسلکي زده کړې واخلي او عادي ژوند پیل کړي. په هلمند کې د مرسي کورپ موسسې اړوند د حرفوي او مسلکي زده کړو د پروګرام مسؤل مجاهد الله احساس راتول غواړي دغه پروګرام یو شمېر ولسوالۍ ته وغځوي او د هغه ځوانانو دپاره د کار او مسلک زمینه برابره کړي چې په پیسو پسې پر قاچاقي او خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي.
موږ په دې باور چې انشاءالله دا به د دې مخه نیسي، ځکه زموږ هغه ځوانان چې د مجبوریتونو له وجې څخه، د کسب و کار د نزدکې له وجې څخه، د بې تعلیمۍ له وجې څخه اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته مهاجر کېږي، که چیرې موږ دوی ته دلته زمینه مخکې د مخکې څخه برابره کړو، دوی ته حرفوي زده کړې ورکړو او دوی ته هغه لازم مواد چې د حرفې او د مسلک شروع کولو په موجوده مارکیټ کې د کاروبار د شروع کولو لپاره وي ورته موجود کړو، انشاءالله موږ په دې باندې باور چې دا کار د مهاجرت مخه نیسي او انشاءالله دوی به دلته پاتې شي اروپایي هیوادو ته ولاړ شي.
مرسکور په هلمند کې په 2013 میلادي کال کې خپل لومړنی کارونه د کرهنې په برخه کې پیل کړل چې تر ټولو ډېره پراختیا په 2010 او 2012 کلونو ترمنځ وکړه. د غیدارې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په همغږۍ څه باندې 10,000 ځوانانو ته د مسلکي زده کړو فراغت لیکونه او اسباب ورکړل، خو دغو کسانو نه ډېرو یې د خپل خوښ مسلک ته مخه نه کړل. په دې اوس پیل شوي پروګرام کې یو شمېر ښځې هم شاملې دي. سوال دا دی چې دوی ته به مسلکي زده کړې څه ګټه وکړي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست یو غړی شریفه وایي هغه ښځې چې بې سرپرسته دي کولای سي د زده کړو وروسته مسلک غوره کړي او عیالته ډوډۍ پیدا کړي.
د ښځو لپاره ډېر مهم دی، ولې که په اوسني شرایط کې موږ ګورو چې موږ ډېر کورنۍ چې دي هغوی شهیدان د لاس ورکړي، د کور هغه نفقه جوړوونکي دوی دي، د دوی لپاره دغه یو ډېر غټ کار دی، یو ډېر غټ زمینه د دوی لپاره برابره شوې چې دغه خوندې یو عرفه زده کړې ده او دغه عرفه چې دوی کله زده کوي دا بچ په دې باندې دوی خود کفایي ونه کړي، پر کور ټریننګ نور ام په دغه کې تجربه ترلاسه کړي او دغه عرفه بازار پیدا کړي، بازار ولري.
د هرفه وز د کړو په دغه ورکشاپ کې د برکی سامانونو پاړه د پوهاوی ترڅنګ ګلدوزی، موبایل جوړونه، نجاری او شمیر نور روزمره مسلکونه ست چې د فارغینو په خبره آماده دي په خپل زده کړې رشته کې کار وکړي. د فارغینو ځینې راتول په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو دوامدار مرسته اړتیا لري.
عبدالمجید دی زبا راتلم کې د کار اباسه خپل کورنۍ ته به کار خلکو ته کار پیدا شي، ترڅو د غیر قانوني مهاجرت مسله چې اوس په زموږ په هیواد کې ډېر د حالې شوې.
مانم شیر اغا دی د مسکات د مسیتان د کوم کې زغوانم چې په دې باش کې لا خپل زده کې ډېر کم غوانه چې په دې باش کې خپل زده کې مکمل کم بیا ورسته ټولنه د پاره خدمت.
نه مصیبه هم ده تاسو از بخش زادو وستم د یي پروسه زیات پروسه خوب بود و ما از شادي هستم دغه درنده میخایم ته مستر مهاجرت چې به درد نمیخوره، فایده نداره که ما مثلا مهاجرت کنیم، باید وطن خود آباد کنیم.
تر اوسه د هرپوی زده کړو دغه پروګرام په لشکرګاه ښار کې کسان جذبوي، خو د مسؤلینو د وینا پر اساس یو شمېر ګڼ میشتو ولسوالۍ ته هم انتقالیږي چې د کتونکو په خبره ښه نتیجه به ورکړي او هغه کسانو ته به لار په لاس ورکړي چې نه پوهېږي د کومې لارې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. مدیر استایب، تازه دی راډیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو اوری د تهران او واشنگتن ترمن زیات سوی کړکېش ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو پر وړاندې خبرداري ورکړې دي. نوریاس نوری په دې اړه نور حال راکوي.
هغو اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي جګړې پر سر راپورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې پر ایران فشارونه چې هغه سخت بللي کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکن کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې عاقلانه چلند وکړي او له حوصلې کار واخلي. هیڅ داسې تیری کوونکی اقدام ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي. هغه له ایران وغوښتل چې سره له دې چې واشنګټن د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه وتلی، د دې تړون درناوی وکړي او له متحدو ایالاتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې پرون یې منځني ختیځ ته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، واشنګټن تورن کړ چې په قصدي توګه یې داسې پالیسي مخته نیولې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنګټن په لمسوونکو اقداماتو چې هغه یې د دوامداره مخ په زیاتېدونکي سیاسي، رواني، اقتصادي او پوځي فشارونو هڅې وبللې تورن کړ. ریابکوف سیمې ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله او وویل چې د زیاتو پوځیانو او جنګي وسایلو او تجهیزاتو ځای په ځای کول خپله د نښتې او د غیر ضروري کړکېچ خطر زیاتوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیانن وویل چې ایران له هیڅ هېواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحاني په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل، د هیڅ هېواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري.
ایران به توافقات بین المللی وفادار.
ایران نړیوالو موافقو ته ژمن پاتې شوی دی. هغوی چې نن ورځ زموږ په وړاندې درېدلي چې اشاره متحدو ایالاتونو ته وه، هغه دي چې ټولې نړیوالې ژمنې، تړونونه، موافقې او پریکړې لیکونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د ایران ولسمشر زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ په ترڅ کې د امریکا پوځ پرون دوشنبه هغه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خپاره کړل. متحدو ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځل بیا تور ولګاوه چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یوه جاپاني کشتۍ حملې ایران کړې دي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مجرغ له ازادي رادیو او ری اوس هم ورځو د کرکټ میدان ته چیرته چې زموږ همکار واصل وسال را سره پر لیکه دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوب روانه ده. لومړی اننګز پای ته رسیدلې دی. انګلند په 500 اوورونو کې 309 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځل. اوپنر ګلبدین نایب او نورعلي ځدران وو، خو ځدران سوځلې دی. واصل وسال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست، د لوبې د جریاناتو په اړه نور معلومات راته راکړئ.
بل ډېره زیاته مننه. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن دلته په مانچستر کې لوبه جریان لري. ډېره په زړه پورې لوبه ده، ځکه چې لومړۍ لوبه د ډېرو شپږیزو او څلوریزو لوبه وه. 309 منډې جوړې شوې، نو مینوالو تر ډېره حده پورې لوبې نه خوند واخیست. افغان لوبغاړي هم که څه هم خپل یو لوبغاړی نورعلي ځدران له لاسه ورکړی، خو بیا هم افغان لوبغاړي ښه پیل لري. تر دې مهاله پورې ګلبدین او رحمت شاه د افغانستان لپاره کوشش کوي چې چټکه توپهنه وکړي، ځکه هدف لوړ دی. نو دوی که غواړي هدف ته ورسیږي، نو باید چې تیزه توپهنه وکړي او هغه د منډو کوم اوسط چې دی هغه ته باید دوی ورسیږي. نو هدف لوړ دی، خو کرکټ دی هر څه پکې ممکن دی. ګلبدین نایب په 28 منډو ولاړ دی او رحمت شاه هم تر دې مهاله 6 منډې جوړې کړې دي.
لکه تاسو چې وویل، وصال صاحب 309 بیخي ډېر ټارګټ دی، او بل دا چې د انګلستان یو ریکارډ جوړ کړ. نو آیا فکر کوئ چې داسې هیلې اوس هم شته چې افغانستان به یو څه وکړي او څه به ترلاسه کړي د دې لوبې څخه؟
بالکل ستاسو په یاد دی په 2015 کال کې آسترالیا د افغانستان په وړاندې لدې هم لوړې منډې جوړې کړې وې. 411 منډې د افغانستان په وړاندې آسترالیا په 2015 نړیوال جام کې چې افغانستان لومړي ځل لپاره هلته نړیوال جام کې لوبېدو جوړ شوې وې، نو دا تر هغه کمې منډې دي. 390 هدف د افغانستان ته دا ځل کرکټ دی. 450 اویا منډې هم پکې جوړېږي، نو د افغانستان په وړاندې دغه 390 منډې هدف واقعاً لوړ هدف دی. دا ټیټ هدف نه دی، دا کم هدف نه دی. که چېرته افغان لوبډله غواړي دغه هدف ته ورسېږي، نو دوه یا درې لوبغاړي باید ډېره ذمهواري واخلي. یقین یو دوه لوبغاړي باید سلیزي وکړي د افغانستان لپاره، یو دوه لوبغاړي باید پنځوسیزې وکړي تر څو افغان لوبډله هدف ته ورسېږي. بله خبره دا ده،
ډېره مننه وصال صاحب،
هغه باید وساتي.
ډېره مننه.